ډېر مشه قدر منو اوریدونکو، یو بل یو سات خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې بیا هم د ناتو د عمومي منشي د ورستیو څرګندونو حال درکو، چې وای ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ته ژمن دی او په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه پریکړه وکړي. دغه راځه د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو په مرستو ټینګار وکړ. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه. د ناتو عمومي منشي وایي باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. یان ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د خبرو په مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو په مرستو ټینګار وکړ.
We have to make decisions on our presence in Afghanistan in the coming years and we have to make decisions
موږ باید په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې خپل حضور په اړه پریکړه وکړو. همدارس باید دا پریکړه وکړو چې څنګه موږ له تروریزم سره په مبارزه کې خپل هڅې زیاتولای شو. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د روان می یا راتلونکي جون په میاشتو کې به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ماموریت او هلته د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. د اوس لپاره په افغانستان کې تر 10,000 ډیر بهرني پوځیان د تو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي چې شاوخوا 8400 امریکایي سرتیری دي. د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې 2 کې برید کوونکي پرون له یو ساتنې خطې وروسته وژل شول. دا پیښه پرون د فقیر بابا په کوڅه کې د ماښام شاوخوا 6 بجې پیښه شوه. د دې سیمې د پولیسو عامر سردار ولی نازک ازادي راډیو ته وویل
دوک ځان مرګو د شوزو د چادرې څخه په استفاده باندې ټکان وکړه چې په مقابله ډزو کې د دوک ځان مرګ چې چارچ وو په خپل د مېز ډاکټر دی یو ځان مرګ تاسو مشهداس په خپل مولي دی چې د پولیسو خوا څخه خوښ د مېز ورسو.
د چارواکو په وینا په دې نه کده کې افغان ځواکونو ته مرګ جوړل نه دا وخت خو یو ماشوم وژل شوی او یو ملکی لاروي ټپ شوی دی. نن څلورمه ده چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د داعش او طالبانو د جګړو له امله د سیمې ګڼ خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د دغه خطو پر مهال وو کورونه سوځول شوی دي. د داعش او وسلوال طالبانو له لوري یو څل بیخ کورنۍ جلال آباد ته بيځای شوی دي. تر 200 نور کورنۍ د چپرهار شاوخوا نږدې سیمو ته بيځای شوی دي.
د طالبانو او داعش خپل منځي جګړې په وروستیو کې سخت شوې دي. تیرونه د جوزجان په قوشټپه ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په جګړو کې تر 80 ډیر کسان وژل شوي وو. د چپرهار د جګړې د مرګ ژوبل د خشمیر تر اوسه نه د خبره شوی. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دواړو لورو په لسګونو کسان وژل شوي دي. د نورستان ولې وایي چې تیر ورځ د دواب او نورګرام ولسوالۍ ترمنځ سپرلیو یو ترمن سړک کې د سورلیو یو داتسون موټر سین ته غورځیدل او پکې لسو کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د مرګ ژوبل په اړه د ازادي راډیو سیمه ییز خبري حالت وویل
موټر ولېدلې دي سین طرف ته د دوران په سیمه کې 5 نفر په دې کې شهیدان دي او 3 زخمي.
د نورستان والی وویل چې دغه پیښه د سړک د خرابوالي او د ډرایور د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. ایرنا آژانس وایي چې د ګلستان په ولایت کې د چهارشنبې په ورځ په یوه کان کې چاودنه وشوه چې لا هم تر 500 ډیر کان ایستونکي بند پاتې دي. د وروستیو راپورونو له مخې له دې کانه د 21 کسانو مړي راایستل شوي دي. د راپور له مخې تر 10 ډیر ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د ژغورنې عملیات دوام لري تر څو د کان دننه بند کسان راوباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه. ولسمشر ترامپ وویل دی غواړي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سوله وشي او زیاته کړه.
I'm committed to working with Israel and the Palestinians to reach an agreement.
زه دې ته ژمن یم چې له اسرائیل او فلسطینیانو سره سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړم، خو دغه موافقه نه شي کېدای چې د امریکا یا یو بل هیواد لخوا پر دوی تحمیل شي. فلسطینیان او اسرائیل باید په ګډه کار وکړي ترڅو یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې په رڼا کې د دوی خلک په سوله او سوکالۍ کې ژوند وکړي، عبادت وکړي او هڅې وکړي. خو زه غواړم منځګړیتوب وکړم او د یو هڅوونکي او د اسانتیا برابرونکي په توګه کار وکړم او موږ به دغه کار بشپړ کړو. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس هیله څرګنده کړه او ویل چې دوی باور لري چې دوی کولی شي دغه هڅې بریالۍ کړي. ښاغلي عباس زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ دې ته متعهد دی چې دغه پروسه یوې نتیجې ته ورسوي. د فلسطیني ادارې مشر یو ځل بیا د دوه خپلواکو دولتونو د ایجادولو پر هر لارې چې پر اساس به پولې د 1948 کال له جګړې مخکې حالت پر اساس ایستل کیږي او ختیځ بیت المقدس به د فلسطین پلازمینه وي ټینګار وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل په اوسني وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته. ټیلرسن په واشنگتن کې خبري غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل روسیې نن سبا د وسلو د کنټرول د تړون او د اوکراین په بحران کې مرسته نه کوي. زموږ د لومړیتوب بل ډول له روسیې سره بیا ارتباط ښکاره ده چې دوی د سوریې په شخړو کې اړخ دي، خو موږ له روسیې سره نور مسایل لرو چې تاسو په اروپا کې ښه پرې خبر یاست او د اوکراین وضعیت هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امریکا مبارزه به په عراق او سوریا او هر هغه هیواد کې چې هلته د داعش ډلوي ادامه وکړي. ټیلرسن وویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پراختیا لپاره امریکا په پام کې لري چې پر دغه هیواد نوي بندیزونه ولګوي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کامی د متحده ایالاتونو په سیاسي چارو کې د روسیې مداخلې ته اشاره وکړه او خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روسیې قصد او توان یو نړیوال ګواښ رامنځته کړی دی. جیمز کامی دا خبره پرون په واشنگتن کې د سنا د قضایي چارو کمیټې ته وکړه. دا د کانګرس یو له هغو کمیټو ده چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعا څېړنه کوي. په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر ترامپ سیال هیلری کلینټن د مئی په دوهمه سین ان ټلویزیون ته وویل چې دا ښکاره ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زموږ په انتخاباتو کې مداخله وکړه او زما له مخالف سره یې مرسته وکړه. کرملین بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو د قزاقستان په مرکز استانا کې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه ډډه وکړه. د سوریې د ملي ائتلاف ویان احمد رمضان په یو بیان کې پروند د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وویل چې د دوی پلاوی په دې خبرو کې د دې لپاره برخه نه اخلي چې حکومت له بمباریو لاس نه دی اخیستی. بلورته احمد رمضان وویل چې د دوی پلاوی به په استانه کې پاتې شي ترڅو د اوربند پر سرغړونو خبرې وکړي. د دسمبر په میاشت کې د روسیې، ایران او ترکیې له لوري په سوریه کې اوربند وشو. په استانه کې د سولې خبرې د روسیې، ترکیې او ایران په ملاتړ روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونې په پاتې برخه کې چې بیا یې هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. اورئ چې د ناتو عمومي منشي وایي د رواني یا جون په میاشتو کې به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام او د سرتیرو د زیاتوالي په اړه پریکړه وکړي.
وی هاف ټو میک ډیسیژنز اون اور پرزنس ان افغانستان ان د کومینګ ایئرز.
افغان ولسمشر د ترکمنستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د څلور کلن امنیتي پلان په تطبیق سره به دا هیواد زیات امن شي.
په څلورو کلونو کې به زموږ د ځانګړو ځواکونو شمېر دوه چنده کېږي. زموږ د هوایي ځواکونو عملیاتي ظرفیت به نور هم لوړ او د هیواد اکثره ناامني سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې راځي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوسنی عدالت عدالتی او قضایی سیستم ته مو هم کتنه کړي. د پسیمه کې عدالت او قضایی سیستم چې د بریتانیا د مستعمرې د وخت ښکارندوی کوي د بدلیدو په حال کې دی. د خبرونې په دوهم نیمه کې اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. دا ځل د ژوند په شیبو کې په افغانستان کې د مرغانو د ساتنې دود څیړل شوی. افغانان کوم مرغان ډیر ساتي؟
زرکان خلق ساتي، توتیان ساتي، قمري ساتي.
مننه چې ازادي رادیو اوري. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ناتو به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د چهارشنبې په ورځ دا خبره وکړه او زیاته کړه چې تر اوسه په دې اړه دقیق وړاندیز نه دی شوی چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت بدل شي. بلور ته تر دې مخکې یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا متحده ایالتونه ښایي له افغانستان سره هر کال د پوځي برخې په ګډون تر درویشت میلیارد ډالر پورې مرستې وکړي. دا به د امریکا د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ یوه برخه وي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ناتو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې ماموریت ته به دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ د اروپایي پارلمان غونډې ته د بلجیم په مرکز بروکسل کې وویل ناتو به د کړیو شمنو ترڅنګ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. تر اوسه په دې برخه کې کار وړاندیز نه دی شوی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت بدل شي. تر دې دمه دا ماموریت د روزنی، همکاري او سلام مشورې تر بریده دی او په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو موږ به د می یا جون په میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر او د پاتېدو د وخت په اړه پریکړه وکړو. د ستولتنبرګ تر څرګندونو یو ورځ مخکې ناتو د افغانستان د ملي اردو سره د روان کال او راتلونکي کال په ترڅ کې د مرستو مسله وڅېړله او پریکړه یې وکړه چې د مرستې به دوام وکړي. د مرستو په ارتباط تازه راپورونه له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراخو مرستو خبر ورکوي. نیویارک پوسټ او ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې شایي له افغانستان سره تر درویشت میلیارد ډالرو پورې مرستې وشي. پر دې پیسو به د افغان ځواکونو ملاتړ وشي او له اداري فساد سره د مبارزې په ګډون پر یو شمېر نورو برخو به ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په واشنګټن کې خبري غونډې ته خبرې کولې خو له افغانستان سره یې د مرستو مسله یاد نه کړه. د وویل چې د داعش پر ضد به د امریکا مبارزه په ټوله نړۍ کې دوام وکړي. ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مامورانو ته خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا چې څرنګه موږ د سولې په بهیر کې اصولي پرمختګ کولای شو هغه څه دي چې موږ یې څارو. باید وایم چې د تروریستي شبکو هڅې یو مخ محدود شي. د راپورونو له مخې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوی اداره شایي په بروکسل کې د می په 15مه د ناتو د مشرانو تر غونډې مخکې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. په هغې کې شایي له افغانستان سره د واشنګټن مرستې معلوم شي او ممکن ناتو هم په دې غونډه کې د خپل پوځي حضور مسله روښانه کړي.
ناتو په افغانستان کې د 2015 میلادي کال په پایله د قاطی ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ هڅې مخته وړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان او په نورو ځایونو کې تجربو ته په پام سره د سیمه ییزو ځواکونو پر پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویل
If there is one lesson we have learned both from Afghanistan but also in a different way
کمو یو از دکړه له افغانستان او هم ورته بلې یو په یو بل باندې له بوسنیا هرزګوینا او کاسو څخه کړي وې داده چې په اوګد محل کې دا ډیره خده چې کوم وکول شو سیمه ایز ځواکونه وروزو چې خپل هیواد امن او خپل د تروریزم په وړاندې جګړه وکړي. نه دا چې ناتو د پراخو پوځي عملیاتو لپاره په زیاته پیمانه محارب ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ته په پام سره کله چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناتو د همکاري مسله مطرح کیږي دا مهمه ده چې د سیمه د ځواکونو ولتیا زیاته او سیمه ایز ځواکونه وروزل شي. د افغانستان د امن کولو لپاره هڅې له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې روانې دي. د افغانستان یو شمېر ګاونډیان هم د افغانستان امنیت ته اندېښمن دي خو افغان ولسمشر پرون د ترکمنستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د څلور کلن امنیتي پلان په تطبیق سره به دا هیواد زیات امن شي. د ترکمنستان پلاوي پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره وکتل او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل د احمد چبر راپور کې.
د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره د کتلو پر مهال وویل چې د افغانستان امنیت د اشقابات هیله ده. رشید مرادوف زیاته کړه چې کله د افغانستان د امنیت په باره کې ناسمې خبرې اوري ترکمنستان اندېښمن کیږي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخن مینپال ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس د امنیت په برخه کې د ترکمنستان پلاوي ته ډاډ ورکړ.
د هیواد جمهور رئیس دغه هیات ته وویل چې د افغانستان حکومت له ناټو او بین المللي ټولنې سره په همغږۍ باندې څلورن کلن امنیتي پلان جوړ کړی دی چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د دغه پلان د مشخصو اهدافو ته د رسیدو لپاره کار کوي. په څلورو کلونو کې به زموږ د ځانګړو ځواکونو شمېر دوه چنده کیږي او زموږ د هوایي ځواکونو عملیاتي ظرفیت به نور هم لوړ او د هیواد اکثره ناامنې سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې راځي.
په ارګ کې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر ټاپي پروژه یاده کړه او د اقینې د بندر د پرانیستو مسلې ته اشاره وکړه. مینه پال وایي
جمهور رئیس د ټاپي د کارونو د پرمختګ په اړه د اقینې بندر د پرانیستلو تر تورغونډۍ بندر پورې د ریل پټلۍ پر رسیدلو باندې له هغوی څخه مننه وکړه او خوشي یې څرګنده کړه او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیمه کې په د یو لوی همکاري څرګند دلایل وبلل.
د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر هم د ټاپي پر اهمیت خبري وکړي او ویل چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به په سیمه کې اقتصادي همکاري پراخ شي او امنیت به هم ورسره ټینګ شي. د ټاپي پروژه د 2015 کال د دسمبر په 14 په ترکمنستان کې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو رسمن پرانیسته. پر دې پایپ لاین کار روان دی او کله چې 140 کیلومتره په ترکمنستان کې بشپړ شي د افغانستان خاورې ته به داخل شي او د هرات، فراه، هلمند او کندهار د ولایتونو له لارې به پاکستان ته او بیا هند ته ګاز انتقال کړي. په افغانستان کې د دې پروژې د سروې، ډیزاین او د انجینري کارونه د ILF په نوم یو جرمني شرکت ته سپارل شوی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د دې خبرونه وار دی. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د نوي احتمالي فصل د پرانستو مسله انڅېړو. په یوې اونۍ کې د پاکستان د پوځ استخباراتو او پارلمان پلاوي کابل ته ولاړل. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې دغه راز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په درشل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې پر روان بهیر هم خبرې کوو. وخت په یاد لري نن د ماسپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
د ډیپلوماسۍ او همکارۍ نشټوالی هغه دوه عناصر دي چې د افغانستان جګړه یې 14 کال ته غځولې ده. دا په ایرویژیا ویو خپرونه کې د احسان محمد احرادی لیکنه ده چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا سخت انتخاب. لیکوال وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي چې د بهرنیو جګړو د ژر ګټلو ترڅنګ پر خپل شعار یعنی لومړی امریکا او د غراز د بودیجې پر مسئلو چې په نتیجه کې امریکایانو ته کار برابر شي تمرکز وکړي. د ایرویژیا ویو د لیکنې لیکونکی باور لري چې د افغانستان په جګړه کې د سختریزو ماتول او یا پر سولې تمرکز به امریکا له نورو پوځي شخړو راوګرځوي. احراری وای د بهرنیو جګړو ستونزه داره چې پیلولی آسانه وي خو ختمولی ګران. امریکا په 2003 میلادي کال پر عراق له یرغل وروسته درس واخیست چې عملیاتي ستراتیژي په آسانه بریالی شوه خو مثبت تغییر رانه وړلی شو. او په کابل کې د طالبانو د رژیم له پرځولو وروسته د امریکا غشتلې پوز په افغانستان کې نښته ده. د ایرو ایشیا ویو خپرونې د لیکنې لیکوال وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د جورج دبلیو بوش له تجربو زده کړه ونه کړه. باراک اوباما په 2011 میلادي کال له عراق امریکایي پوځیان وویستل، خو په تدریجي ډول یې بیرته ور ولیږل. امریکا او ناټو د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه ټول محارب پوځیان وویستل او د جګړې ټولې چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د امریکایي او ناټو پوځیانو له وتلو څخه طالبانو او داعش استفاده وکړه او د افغانستان یو شمېر سیمې لاندې کړې. امریکایي چارواکي اوس اندېښنه لري چې که افغانستان ته شا واړوي، دا هیواد به بیا د ترورستانو پر ځالې بدل شي. په کابل کې د پرونۍ حملې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سختدریزي ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې په 2014 میلادي کال چې لا نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وو، په افغانستان کې فعالیت نه درلود. فارن افیرس خپرونې بیا د امریکا له لوري پر داعش د بمونو د مور استعمال او پر شاین قل اردو د طالبانو حملې ته په اشاره لیکلي چې نه په یوه ستر بم د افغانستان حالات بدلېدای شي او نه پر لمونځ کوونکو پوځیانو د طالبانو پر سخت برید. په دې لیکنه کې لیکوال ګیل لیمن ویلي چې ترامپ باید په افغانستان کې د امریکا رول واضح کړي. لیکوال وایي چې وروستیو دوو لویو پیښو وښودل چې امریکایي سیاستوالو تر ډېره افغانستان ته شا اړولې ده. د فارن افیرس خپرونې لیکوال باور لري چې د افغانستان د جګړې د راتلونکي په اړه پوښتنو ته باید ځواب وویل شي چې په لنډ وخت او اوږد مهال کې باید څه وشي.
پرون د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو د کډوالو او راستنیدونکو او د غرض د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو مسؤلین خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي وو چې په هیواد کې دننه او بهر د کډوالو او د غرض د کار په برخه کې د نورو ستونزو په اړه د دې جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. دا چې په دې جرګه کې کومې پوښتنې مطرح شوې او مسؤلینو څه ځوابونه لرل، تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کوي.
په هیواد کې دننه او بهر د افغان کډوالو ستونزې، په عربي هیوادونو کې د افغان کارګرانو لپاره د افغاني پاسپورتونو نشټوالی او د خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرو د لیږلو د موضوع ځنډیدل هغه عمده پوښتنې وې چې د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې مطرح کړې. ولسی جرګې د دغه پوښتنو ځوابولو ته د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی، د بهرنیو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو مرستیالان نصیر اندیشه او احمد شاه صالحی وربللی وو. د ولسی جرګې غړی ساحره شریف د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزیر څخه وپوښتل:
استاسو جدي تدابیر د بهتر رستنیدونکو په اړه څه او کوم دي؟ د ډوډۍ، کور او نورو اساسي اړتیاو په برخه کې څه امکانات لري؟ په اروپا کې ځنګړې توګه په ایران او پاکستان کې په دې حقله استاسو کړنې، لاسته راوړنې او امکانات څه دي؟
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دغه پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دولت د نورو ارګانونو او بهرنیو مرستندویو مؤسسو په مرسته توانېدلی یو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه رستنیدونکي کډوال له ستونزو سره مخ نه شي.
1,147,453 سال مالی 1395 په 1395 مریض کال کې ایران او پاکستان څخه 1,143,453 افغان کډوال هیوا ته راستانه شول. په بیلابیلو برخو کې دوی خدمت شوی. په ځینو ولایتونو کې ورته ځمکې هم ورکړل شوې دي.
خاغلی عالمی بلخی وویل له ایران، پاکستان او د نړۍ له نورو هیوادونو څخه د افغان ماجرو د راستنېدو او دوی ته د اسانتیا او د برابرولو په خاطر 530 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي دي. خاغلی بلخی هیله وښوده چې حکومت د دغه پیسې برابر کړي. د موبایل په ځینو ولایتونو کې د دوی لپاره د خارګوټو د جوړولو پروژې پلان شوي چې د سړکونو او اوبو رسولو په چارو یې لاس پورې شوی دی. د ولسی جرګې بل غړي میربت خان منګل د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال نصیر اندیشه څخه وپوښتل چې په سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو کې به افغان کارګر تر کومه پورې په پاکستاني پاسپورټونو او ویزو کار کوي. خاغلی اندیشه وویل:
همدا اوس په جده او ریاض کې چې پخوا افغانانو ته 50 یا 60 پاسپورټونه ورکول کېدل، اوس ورته په ورځ کې 1500 پاسپورټونه ورکول کېږي. همدارنګه په قطر، بحرین، کویت او عمان کې هم د پاسپورټونو د ورکړې شمېره له 450 څخه 1500 ته لوړه شوې ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال احمد شاه صالحی وویل سعودي عربستان ته د افغان کارګرو د لیږلو پر تفاهم نامې د افغان او سعودي چارواکو ترمنځ بحثونه وروستي پړاو ته رسیدلي. د سعودي عربستان شرطونه په پام کې نیول شوي او هیله ده چې سعودي عربستان په دې هکله ژر تر ژره خپله پریکړه اعلان کړي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست د بلل شو چارواکو ځوابونه تکراری خبرې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې حکومت د افغان کډوالو د ستونزو هوارولو ته تدابیر نور هم جدي او پراخ کړي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت له خصوصي سکتور څخه غواړي چې په هیواد کې د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د دې وزارت مرستیال پرون وویل چې په اوس وخت کې شپږ پروژې دي ته چمتو دي چې خصوصي سکتور پکې پانګونه وکړي. تفسیر دی یوسف خان زدران پر رپورټ کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې پایداري او پاکې انرژي ته لاسرسی د دغه هیواد اقتصادي پیاوړتیا لوړوي. د یاد وزارت مرستیال امان الله غالب د چهارشنبې په ورځ په یوه سمپوزیم کې له خصوصي سکتور څخه وغوښتل چې په هیواد کې د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. ښاغلی غالب وایي دا وخت ځینې پروژې د انرژي تولید ته چمتو دي چې که خصوصي سکتور وغواړي پانګونه پرې کولی شي. د وایي موږ غواړو د پایداره انرژي اونۍ ونمانځو تر څو خلک د انرژي څخه د استفادې په فرهنګ پوه او دا چې څرنګه خصوصي سکتور لیواله کړو چې راشي په پروژو پانګونه وکړي او په دې کار وکړو چې خصوصي سکتور څنګه هر ځای ته برېښنا رسولی شي. دغه په وینا افغانستان هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت برېښنا له ګاونډیو هیوادونو اخلي، خو د ده په باور که پانګوال د هیواد دننه د انرژۍ د تولید لپاره اقدامات وکړي افغانستان په کور دننه بسیا کېدای شي. افغانستان دا وخت د 250 میلیونو ډالرو په اندازه برېښنایي انرژي له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه را لېږدوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انرژي د تولید یو بنسټ ویلي چې افغانستان د 122,000 میګاواټ انرژي د تولید وړتیا لري. دغه بنسټ ویلي چې که په دې برخه کې پانګونه وشي افغانستان د برېښنا د صادرونکي په یو ستر هیواد بدلېدلی شي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د دغې غوښتنې په ځواب کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې که حکومت د سوداګرو ستونزو ته رسیدنه وکړي دوی چمتو دي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. د دې خونې مشر عتیق الله نصرت وایي چې حکومت باید د سوداګرو د هڅونې او مناسبو مقرراتو پالیسي طرح کړي. دی وایي له دې سره چې حکومت په بېلابېلو وختونو کې د انرژۍ په برخه کې له خصوصي سکتور څخه د پانګونې غوښتنه کړې، خو له بده مرغه تر اوسه قانوني چوکاټ او لازم مقررات چې دا ډول پانګونې تنظیم او تضمین کړي نشته او د انرژۍ د تولید او ویش لپاره مناسبه فضا برابر نه ده. لدی ټول سره د سوداګرۍ او صنایع وزیر همایون رساوی افغان حکومت په دې لټه کې دی چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پانګوالو ته د فعالیت غوره زمینه برابر کړي.
پرون د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ولمانځل شوه. په خوست کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. په خوست کې خبریالانو بیا هم لکه د نورو ولایتونو په څیر شکایت کاوه چې چارواکي په خپل وخت خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. نجیب الله الوخیل دې غونډې ته ورغلی و.
په خوست کې د شمشاد تلویزیون سیمه ایز خبریال ساجد بهار وایي که مسؤلین او ادارې لاسته راوړنې ولري نو خبریالان په ورین تندي ورغواړي، خو که ستونزه وي نو بیا د مرکزي ادارې یا پورته چارواکو د اجازې نشتوالی پلمه کوي او د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
یو ژورنالیزم یوازې د چارواکو توصیف نه دی، نو په خوست کې متاسفانه باید ووایم چې دغه ستونزه شته. که چیرې دوی کومه لاسته راوړنه وي نو په ورین تندي ژورنالیست وربلل کېږي، اما که د خلکو غوښتنې ستونزې د مسؤولو چارواکو ته راورسولي نو هغه د مسؤولو چارواکو دښمن هم ته او په یو نه یو شکل منفیګرام هم هغه ژورنالیست ته ویلې کېږي.
په خوست کې د آریانا تلویزیون ځایي خبریال فریدالله ظاهر هم د دوی د رسنیز کار پر وړاندې د ځینو ستونزو او ننګونو خبره کوي او وایي
په خوست کې د خبریالانو پر وړاندې یوه جدي ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی. بله ستونزه دا ده چې ځینې وخت ژورنالیستان تهدیدېږي، په ژورنالیستانو باندې د خپل محلي چارواکو یو شمېر ډلو او مافیایي ګروپونو لارې غیر مستقیمن فشارونه موجود دي چې دوی په
خوست هم د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې رسنۍ لږې خزینه کارکوونکي لري. د ځوانانو د پارلمان غړي شمیم څانګه العمل د ښځو لپاره د کافي امتیازاتو او په رسنیو کې هغوی ته د مناسب کاري چاپیریال نشتوالی په ګوته کوي.
تیر څو کلونه موږ د ګوتو په شمېر خویندې درلودې چې هم په محلي رسنیو کې کار کوو، هم په تلویزیوني او رادیویي برخه کې کار کوو، خو متاسفانه چې د درې څلور کاله یوازې موږ په کلیدو کې یوه زنانه کارمنده لرو. یو هغه زمينه چورون ته مسيده د خويند ته نه د مسيده جرنالیزم نه یوز د خبر جوړول دي ریپورت جوړول دي بیا صحیح تلل دي
په خوست کې درسنوي د آزادۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خوست والی حکم خان حبیبي هم خبري وکړي او له خبريالانو یو غوښتل چې په دې هیواد کې درسنوي د آزادۍ ترڅنګ د دې هیواد حساس او نازک شرایط هم په پام کې ونیسي
د دوی په اساس باندې خدای مکه دا نظام هم بې ثباته کېږي هم ثبات پیدا کوي اطلاعات ته لاسرسی د بیان د آزادۍ بنسټ ته او په ټوله معنا باندې مونږ ژمن یو اصلا خلک د دې مالکان خلک دي مونږ یوازې دا امانت ته د امانت په صحیح شکل ستاسي په ژبه او ستاسي په لاس ولسونه ته وړاندې کړو
یاد دیوی د مې دریمه په لومړي ځل په 1901 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شو او په 1903 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع له خوا په تصویب ورسیده او له هغه وخت راپدې خو هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنوي د آزادۍ د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسیدو یو ځل بیا په مو کړې د ساده مهم خبرونو سره لیکونو ته د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو پر مرستو ټینګار وکړ ین ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام په اړه پریکړه وشي د کندهار چارواکي وایي چې پرون په څلورم حوزه کې دوه ځن وژونکي برید کوونکي له یو ساعته نښتې وروسته ووژل شول په دغو نښتو کې یو ماشوم وژل شوی او یو ملکي لاروی ټپي شوی دی د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه څلورمې ورځې ته غځېدلې ده د دوی په وینا د دغو جګړو له امله د سیمې ګڼ خلک مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د لکتر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي 50 تنه تر اوسه تر کان لاندې بند پاتې دي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په اوس وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کامی د متحدو ایالاتونو په سیاسي چارو کې د روسیې مداخلې ته اشاره وکړه او خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روسیې قصد او توان یو نړیوال ګواښ رامنځته کړی دی او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو د قزاقستان په مرکز استانه کې د سولې په خبرو کې له ګډونه ډډه وکړه د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com په وی پانه کې د غراز د افغانستان په اړه پر مطالبه سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو هم مطالب لوستل او کتل شي ویډیوګان هم شته او فلمونه هم شته د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي وړاندې 2019 پروګرامونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرې دوته چمتو دي د ځل د ژوند په شیبو کې په افغانستان کې د مرغانو د ساتنې دوه تکتن شوي خلک کوم مرغان دي ساتي
زرکان خلق ساتي توتیان ساتي قمري ساتي
خو مخې لدې چې د دو اونیزو خبرې پروګرامونو او توار ورسیږي د قبایلي سیمو کې د عدالتي او قضایي سیستم ته کتنه کوي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په داسې تور تم کې ژوند کوي چې هیڅ راس قانوني حق نه لري او له همدې استعمار د وخت مقررات پرې نافذ دي اوس هڅه کوي چې په دغو سیمو کې عدلي او قضایي سیستم رامنځته شي او اوسیدونکو له سخت دریځو سره له یو ځای کېدو راوګرځول شي پر قبایلو د واکمنو مقرراتو په اړه نور جزئیات عصمت سروانو وړاندې کوي
فاتا یا د پاکستان د مرکزی حکومت تر کنټرول لاندې قبایلی ایجنسی د سیسی میری چې یو ماشوم په دې خاطر باندې کېږي چې خپلوانو یا د قبیلې یو غړي جرم کړی لري په قبایلی سیمو کې خلک به محاکمه په کلونو د محبس تر پنجرو شاته تیرول شي او چارواکي کولای شي چې هر قبایلی به پښتني او به دلیل باندې کړی لسیمه وشړي او یا یې کور ورونړوي په فاټا یا قبایلی سیمو کې عدالت د بریتانیا د استعماري دورې د وختونو ښکارندوی کوي. په دې سیمه کې انګلیسانو په 1900 لومړي میلادي کال د اف سی آر په نوم قانون د پښتنو قبایلو د سرکشیو او پاسون د مخنیوي لپاره جوړ کړ. اوس هڅې روانې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمې له پخواني سیستمه راووزي او له مدني حقونو برخمنې شي. دوی ته د رای ورکولو او په حکومت او دولت کې د استازي توپ حق ورکړی شي او د ژوند د سویې دول وړولو لپاره هلې ځلې وشي. په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون په 1940 میلادي کال د پاکستان له جوړېدو وروسته د دغه هیواد پر قوانینو بدل نه شو. د دوی سیاسي استازیتوب محدود دی. په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق نه لري. د برښنا پشان له مدرنو تاسیساتو به برخې ساتل شوي. بیکاری د قبایلو په سلو کې اتیا اوسیدونکو اغیزمند کړي او میلیونونه قبایل د جګړو او طبي پیښو له کبله بې ځایه شوي دي. د اف سی آر قانون اصلي هدف دا و چې په 19مه پیړۍ کې د برتانیې هندوستان پر ضد د پښتنو د سخت مخالفت او پاسون مخه ونیول شي. دې سیستم د قبایلو ملکانو ته تر اندازې زیات واک ورکړ. قبایلي ملکانو د امتیازونو او صلاحیتونو په بدل کې د بریتانیا ګټې ساتلې او خپل خلک په شدت ځپل. دغو مقرراتو د قبایلي سیمې اوسیدونکو منزوي کړل. بریتانیا وروسته لدې چې په 1903 میلادي کال د ډیورن کرښه وېستله، د افغانستان او اوسنی خیبر پښتونخوا ترمنځ د یوې حایل سیمې په توګه فاټا رامنځته کړه. افغانستان لا هم د ډیورن کرښه چې پښتانه سره ویشي په رسمیت نه پیژني. په دې سیمه کې سختو او ځپونکو قوانینو بریتانیا ته لاره هواره کړه او وروسته یې سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټان وګمارل چې لا هم کولی شي یوې قبیلې ته د هغې د یوه غړي د جرم په خاطر سخته سزا ورکړي. د قبیلې غړي بې دلیله تر 3 کلونو پورې په بند کې وساتي او یا ټول اوسیدونکي له یوه ځایه بل ته په زور وکوچوي. په یو ډیر شرمونکې پیښه کې چې په 2004 میلادي کال کې وشوه، یو 2 کلن ماشوم له خپلې مور او دوو ورونو سره په دې خاطر چې د ماشوم پلار جرم کړی و بندیان شول. په 2009 میلادي کال یو بل قضیه کې ټول مسجد قوم ته ډله ییزه سزا ورکړی شوه. په دې قضیه کې د شمالي وزیرستان سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ د مسجد قوم د غړیو د نیولو او د هغوی د شتمنیو د ضبطولو امر وکړ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د مې لومړی چې د کارګر نړیوال ورځ و، د اساسي او بشري حقوقو په نن نی پروګرام کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلم مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیرواله. ګیروال صاحب، شرح خلاص
مننه زم خپل ور باندې خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د کار د حق په اړه او دا چې د افغانستان په قوانینو کې په دې اړه سوال سوي دي معلومات ورکړي.
تر ټولو نرمړی زغونم چې د کار رس د کارګر رس د افغانستان ټول کارګرانو ته مبارکي وایم، او په دې هله چې یو رس د کار په برخه کې څه مشکلات په افغانستان کې وجود لري هغه له منځه ولاړ شي ان شاء الله. اول به د کار تعریف وکړو. کار څه ده؟ یعنی کار څه ته وایي؟ باید ووایو چې کار د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي. یعنی د هر هیواد د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي چې دا حق په ملي او بین المللي قوانینو کې اجرایي ضمانت لري. چې په دې اساس باندې د افغانستان اساسي قانون په خپل 43مه ماده کې وایي چې کار د هر افغان حق دی، او د دې حق د لاخه د تضمین لپاره د کار قانون منځ ته راوړلی ده. چې د کار قانون د کار قانون د په بعض مواردو باندې ډیر زیات تاکید کوي، یعنی د اتباعو د کار د حق باندې د چټول اتباع د افغانستان حق لري چې کار وکړي، او د کار شرایط یعنی کله چې یو نفر کار کوي په کومو اساسو باندې په کومو شرایطو باندې د کوم حقوق لري او کوم امتیازات لري، د افرادو د کارکونکو حقوق او امتیازات د کار قانون تنظیموي. چې د افغانستان د کار قانون په دویمه ماده کې راغلي دي چې دا قانون د لاندې اهدافو لپاره وضع شوی دی. اول دا چې د کارکونکو د کار د اړیکو تثبیتول، تنظیمول او د ټینګښت لپاره، او دوم اساسي اهداف یې دا دی چې د کار د مساوي حق تامینول او د کارکونکو له حقونو څخه ساتنه. یعنی اساسي ترین هدف د دې قانون دا ده چې یو د کار په حق کې مساوات منځ راولي او د کارګرانو حقونه او امتیازات ورته تثبیت کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې کارګرو ته پوره امتیازات د قانون لمخې په پام کې نیول سوي دي، آیا دغه امتیازات چې د افغانستان د کار په قانون کې و کارګرو ته ورکړل سوي دي د دوی ته لکه څنګه چې قانون وایي ورسېدل دي؟
باید وایو هغه حقوق او امتیازات چې د کار په قانون کې کارګرانو ته په نظر کې نیول سوي دي هغه باید هغوی ته ورکړل شي، ځکه چې هر څوک چې کار کوي د مسلم حق د کله چې یو نفر کار کوي هغه باید دغه په مقابل کې امتیاز واخلي، ځکه هر واجبه مستلزم د امتیاز ده. نو په دې اساس هغه حقونه چې د کار په قانون کې او په اساسي قانون کې افغانانو ته په نظر کې نیول سوي دي باید ورته ورکول شي. اما زموږ په کې بعض مشکلات ستا چې د دې سبب ګرځېدلې دي چې هغه حقونه چې باید کارګرانو غوونه مستفید شي هغه نسی اخیستی. نو او دا سبب د دې ګرځېدلې ده چې اکثرا په افغانستان کې بیکاري ډېره زیاته شوې، ځکه چې موږ پوهیږو چې افغانستان له پرختي مملکتونو نه دی، او افغانستان د پرختي مملکتو په جمله کې هغه مملکت دی چې تر ټولو نه زیاته بیکاري پکې شتون لري. څنګه چې 2014 کال کې یعنی تقریبا یو کال مخکې د بین المللي بانک یو سروي کړی و، او په دې سروي کې معلوم شو چې تقریبا په 2014 کال کې د بیکاری کچه 80% ته په افغانستان کې رسیدلې ده. نو دا ټول د دې عامل دی چې زموږ قوانین په سمه توګه نه تطبیقېږي، ځکه چې که قوانین په سمه توګه تطبیق شي نو هیڅ به د بیکاری مشکلات او د کار د نشتون مشکلات به له منځه ولاړ شي.
ډېره مننه. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بیکاری یو عامل د قانون نه تطبیق دی، کای اوریدونکو ته د نورو عواملو په اړه معلومات کې چې ولې دا مهال په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او ګڼ خلک د کار په تلاش دي؟
د بیکاری په افغانستان کې ډیر زیات عوامل لري چې څو مهم عوامل ته به اشاره وکم. اولین مهمترین لامل د بیکاری په افغانستان کې د دوامدار سولې نشټون دی. یعنی په افغانستان کې د بیکاری یوازینی اساسي لامل جګړه ده چې د ډیر وختونو راهیسې د افغانستان خلکو باندې تحمل شوې ده. یعنی جګړه د دې سبب کېږي چې خلک نه کوي سي په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي او د کار د پیدا کولو زمينه مساعد کړي. دوهم لوی عامل د بیکاری یا دوهم غټ سبب د بیکاری په افغانستان کې د فساد او ترسیدل دي. یعنی متاسفانه په افغانستان کې فساد دومره کچه دومره لوړه ده چې دا د اکثریت بدبختی او لامل ګرځېدلې دي. لکه موږ ټول پوهیږو کله چې دولتي بستونه اعلانېږي نو هغه کسان ته ورکول کیږي چې هغه په دولت کې یا شناخت ولري یا واسطه ولري او یا هم رشوت ورکړي. نو دا د دې سبب کیږي چې آزاد رقابت له منځه ولاړ سي او کار فقط بعضي اشخاصو ته منحصر سي او نور خلک نسي کولی له دې نه مستفید شي. دریم عمده عامل په افغانستان کې د تولیداتو او د فابریکو نشټون ده. یعنی افغانستان خپل تولیدات نه لري او خپل فابریکې نه لري تر څو چې هغوی په خپل تولیداتو باندې کار وکړي، او همدا د فابریکې درلودل او د تولیداتو درلودل سبب د دې کیږي چې اکثریت خلک په کار باندې وګمارل شي. چې متاسفانه موږ نه فابریکې سمي فابریکې سټنډرډ فابریکې لرو په افغانستان کې، او کایلرو هم هغه نشي کوي چې د ټول اتباعو د ضرورت ورته برآورده کی. او دریم اساسی لامل د بیکاری په افغانستان کې د برابرۍ پنګوالي نشټون ده، او د هغې سب علت بیا هم ګرځي ناامنی ته، ځکه چې اکثرا سرمایه ګزاران او تجاران زړه نه کوي چې په افغانستان کې لوی پنګوالي وکړي او یا سرمایه ګذاري وکړي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې سرمایه له وطن نه ووزي او بیکاري منځ ته راشي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. اخبار وانا ادامه لري.
ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه ورکې چې دوی بشي تذکره وکړي.
عادلانه فیصله و منګوله وخت در شي.
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر 206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب کاوریدونکو ته پر ټولنه باندې د بیکاری د اغیز په اړه معلومات ورکړي چې بیکاری پر ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري.
باید وایي چې بیکاری په هر جامعې کې ډېری ناوړې اغیز لري، یعنی د هر جامعې بنیاد تقریبا بیکاری لمنځه وړي، ځکه چې کله چې په یو جامعې کې بیکاری راسي هغه تبن ځان سره بدبختی وي ورسره راوړي. او دا تر ټولو لوی اغیزی د بیکاری اغیزی که موږ په خپل جامعه کې یعنی په افغاني جامعه کې په نظر کې ونیسو، هغه اول تر ټولو لوی اغیزی دا چې د هیواد پاتې راتلل ده، یعنی زموږ هیواد پیشرفت نه کوي ځکه چې هلته کار موجود نسته. دوم دا چې د ځوانانو یو ځای کېدل د مخالفینو له ډلو سره ده، ځکه چې کله چې دولت د کار زمینه ځوانانو ته مساعد نه کوي نو ځوانان مجبوریږي چې د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای شي او له هغو نه یو حتی که کم هم کېږي بعض امتیازات لاسته راوړي. درېیمه نغیړه اغیزه یې دا ده چې فقر او بیکاري په جامعه کې منځته راځي، او کله چې فقر او بیکاري په یوه جامعه کې منځته راسي نو هغلته ډېر نور بدبختي هم ورسره راوړي. بل ناوړه اغیزه یې دا ده چې اکثرا ځوانان له وطن نه وځي او مهاجرتو ته مجبوره کېږي، ځکه چې کله یوه جامعه کې کار نه وي هغوی مجبور دي له هر طریقه که قانوني طریق نه وي یا غیر قانوني طریق نه وي نورو هیوادو ته مهاجرتونه کوي او هلته له زراو بدبختیو سره مخامخ کیږي. بل لویه ناوړه اغیزه د بیکاری ده چې اکثرا ځوانان د مخدره موادو ته مخ راوړي، یعنی هغه متادیږي او د جامعې بنیاد متزلزل کیږي.
ډیره مننه. د ورستې پښتنې په توګه په ټولنه کې د بیکاری د لمنځه وړلو د حل لارې چارې څه دي او په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته څه کول پکار دي؟
تر ټولو مهم لارې چارې دا دي چې دولت پاملرنه وکړي جامعې ته، اجتماع ټولنې ته او خلکو ته پاملرنه وکړي او د صلح په راوړلو کې ډېر زیات کوشش وکړي، ځکه چې ما مخکې هم وویل چې یو له ډېرو لویو عواملو د بیکاري همدا د صلح نشتون ده. نو دولت باید کوشش وکړي چې جامعې ته صلح راولي او یو خودکفا حکومت منځ راولي چې هغه وکوای سي ټولنې کې کار منځ راولي او له بیکاري سره مبارزه وکړي. دوهمه لار به دا وی چې موږ کوشش وکړو چې خپل طبي زیرمو څخه استفاده وکړو، څنګه چې ټول پوهیږو چې افغانستان کې ډیر زیات طبي زیرمې شته دي، لکه چې د سرو زرو، سپینو زرو، وسپنې، مس او نقره معدنونه موږ په افغانستان کې لرو. نو باید کوشش وکړو چې هغه په سمه طریقه سره اخراج شي او په قانوني طریقه سره اخراج شي، او هغه بعض زورمندانو چې هغه خپل انحصار کې راوړل دي دولت باید دې ته توجه وکړي چې هغه د ټول ملت حق ده او له هغه نه په سمه توګه استفاده وکړي چې ترڅو د کار زمینه ټول ادباو ته مساعده شي. دریم د خصوصي سکتور پراخول، یعنی دولت باید کوشش وکړي چې خصوصي سکتور ته زمینه مساعده کړي ترڅو هغه وکوای شي چې د ادباو ته د کار د رمسترولو زمینه مساعده کړي. څلورم کار چې باید دولت وکړي د زراعت په برخه کې پنګا چونه، یعنی د افغان دولت مکلفیت لري ترڅو په دې برخه کې پنګونی سره پرمختللې ټکنالوژي او اصلاح شوی تخمونه افغانستان ته راوړي، ځکه چې موږ پوهیږو چې موږ وطني او زراعتي مملکت ده. نو باید هغه پرمختللې ټکنالوژي چې په زراعت کې ضرور ده هغه باید راولي ترڅو د دې زمینې په پیشرفت خپل د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته پیدا شي. پنځمه لارې دا ده چې باید اداري فساد سره مبارزه وکړو. کله چې اداري فساد په ټولنه کې او په جامعه کې لمنځه ولاړ شي نو خپل د دې سبب کیږي چې هغه پیسې چې باید په کومو ځایو کې چې اړین دي هلته باید په مصرف رسیږي او د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته منځ راسي.
ډیره مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. سایکالوجستان وایي د مرغکیو خواږه غږونه او د نوي شمال ځنګړې غږ په طبي توګه د انسان پر رواني خوا مثبت اغیز خیندي. نو د همدې لپاره یو شمیر کسان په کورونو کې مرغۍ ساتي او د مرغیو لپاره ځانګړي قفسونه جوړ کړي وي. په افغانستان کې د مارغانو د ساتنې دود تر کوم اندازې پالل شوی؟ کوم ډول مارغان ساتل کیږي او دغه مارغانو د ساتلو په برخه کې څه ډول باورونه موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، په ټوله نړۍ خو په ځانګړي ډول په لرغوني یونان او عربو کې له ډیره پخوا راهیسې یو شمیر ښکاري مارغان ساتل کیدل او د همدغو مارغانو په وسیله به یې ښکار کاوه، چې د وخت په تیریدو سره د ښکاري مارغانو سربیره نور خوشاوازه او خبرې کوونکو مارغانو د ساتلو چاره هم دود شوه. دا چې ولې د خوشاوازه مارغانو ساتل دود شوي، په دغه برخه کې یوه فولکلوریکه کیسه موجوده ده چې د کابل پوهنتون زده کړیال احمد رومل ورته اشاره کړې ده.
د مارغانو ساتنې دود وسنه نه ده، د سونه کلونو ته وراخوا ته ځي. یو فولکلوریک روایت داسې ده چې په سیمه کې یو مشر اوسېده، یو پاچا اوسېده، هغه په روحي ناروغۍ باندې اخته شوی و. د روحي ناروغۍ د لرې کولو لپاره په هغه وخت کې فولکلوریک درمل نه پیدا کېدل. بالاخره د هغه وخت ملنګانو دته یوه سلا ورکړې وه چې د باید د مارغانو له غږونو څخه برخمن شي او غږونه واوري، څو د روحي تکلیف له منځه لاړ شي. بیا همغه و چې د په خپله سیمه کې د مارغانو کوم باغ او کوم بند نه لره چې هلته باید دا سندریز غږونه اورېدلی وای. د ځنګله ته تللی دی او په ځنګله کې د مارغانو غږونه اورېدل. دا کار یې څو ځلې سر په سر ترسره کړی دی، خو یې ده په روحي حالت کې بدلون راغلی دی. د دې بدلون په لیدلو سره دی دې ته مجبور شوی دی چې په خپله کلا یا خپل ښار کې د مارغانو یو بند جوړ کړي او هلته مارغانو ساتي. له همدې وخت څخه راوروسته تر اوسه پورې د مارغانو ساتنې دود شروع شوی دی. اوس یې خلک په بېلابېلو طریقو سره د مارغان ساتي او د مارغان له ساتلو څخه دوی خوند اخلي.
نوموړی وایي چې له همغه وخته د ښکلي غږ لرونکو او خبرې کوونکو مرغیو د ساتنو دود وپالل شو او تر دا دمه پالل کیږي.
د مارغانو د غږونو څخه یو ډول روحي تسکین لاسته راځي او د دوی د مارغان غږونو کې یو ډول خاصه موسیقیت یا ترنم موجود دی چې هغه د انسان پر روان باندې ډیر ښه مثبت تاثیر لري، او کله چې پر روان مثبت تاثیر لري انسان روحن او جسمن آرام وي. بل دا چې دا خپل یو ذوق دی او د دې ذوق یا د دې تفریح د تسراوی لپاره هم خلک یا څوک چې لیوالتیا لري هغه د مارغانو بڼونه جوړوي او بیلابیل مارغان ساتي.
روزی بای چې په کابل کې د مرغیو د پلورلو یو پلورنځی لري وایي چې د مرغیو ساتنه د وی ځنګړي علاقې لمخه کیږي. دا چې په کابل کې څه ډول مارغان د ساتنې لپاره پیدا کیږي هغه وایي.
زرکان خلک ساتي، توتیان ساتي، قمری ساتي، چې د پرندگان دغه زرکان دی، دغه توتیان دی، ادم چیره دی، بچو د پاره خلک جالونه جوړي، باغچه جوړي، باغچه د پاره پریګه دی، په دغه خوشحاله د پاره چې سړک ماشومان خوشحاله وي، سړی زړه خوشحاله وي، په کولاو ځای باندې، په کولاو هوا ځای باندې دغه شیان دغه پرنده ساتل کیږي.
د نوموړي په خبره چې اکثره مرغۍ خلک د خوږو آوازونو او زینت لپاره ساتي، دا چې کوم مارغان ښکلي آوازونه لري روزی بای په اړه وایي.
ادم شیره ناره وهي، توتیان خناره وهي، خمره ناره وهي، زرکان ده توتیان ده آدمچیره گلسر ده دغشان بس دغ خیسته خیسته آوازونه که بس دغ ماشومان ده خلق زده پا خوشحاله بس ماشومان سات پا تیرهگی دغ ده غوخ ده پارش ساق تیارش بیا علاله دغ وطن زرکان هم خلق چه ساته بس دغ چاقش بیا خوره مدازان ده دغ چرچنه ده دغ شیان چه خلق راولی گلزای نبس دغ خلق نسه علاله خوره مونته راولی مونت خرسهو
د زیاتوی چې په افغانستان کې ډیر قیمتي مارغان پیدا کیږي خو اکثره کاریان چې زینتي او د خوګو اوازونو لرونکي مرغۍ ونیسي په دوی پلوري
زرکان قیمتي دي تاوس خلک ساتي دا 15000 سلور 2000 هر یو سړی خپل وسه پوره دا بار بار زاینه خلک راوړي کده دا غرونو نه خلک راوړي دا غمیلو نه خلک راوړي دا پاسار زاینه چې خلک ونسه بس انګلی شهر راوړي بس خرڅې
د کابل ښار اوسیدونکو ایمل وای چې لډیره په خواراهې سي د کوترو د ساتلو علاقه لري خو اکثره وخت کوترې دوه بخته خيجي
کفتر زیات شو کیو ما خو چون هغه وخت زی زیات او اوس زی کم د ډیر زیات او خوخی می چې وې ساتم خو جه نه لرم چې وې ساتم دوه قسمه خو بیان لري چا پسې خزي مالدارکه او چا پسې نزي بس دوه قسمه بخ لري چا پسې زی او چا پسې نزي منګه کفتر چې ساتلې ولې نو د دینم دا ګټه یې سه ولا چې یو خو پزل د خدای د لګ پیسې پیدا کړل او بل یو ورور ته مې کوزه پکې وکړه بس دې خو بیان ولې او بس هغه نه بعد مې چورې کړی بیا مې ونه ساتلې کفتر بیا هم ساتم که زیم پیدا کړه خیر ان شاء الله
د نوموړې په خبره چې توتیان او خاروګانې ډېری وخت له بخته خالی وي خو ساتنه یې ځانګړی مهارت غواړي هغه مارغان چې د خبرو کولو وړتیا لري قیمتونه یې نسبت نورو ته لوړ دي خو د دا ډول مارغانو ساتنه ستونزمن کار دی د کابل اوسیدونکي وجیه راته د خپل کوچني ورور کیسه کوي
توتین کور کې درلو دڅکه توتی ټول ته مونږ دڅکه کور کې وساتو یاتمن در سره مختکی یو څه ورته وای هغه خبرې در سره کوي نو کوم خبر د نزدکی هغه کوي بل اخره د توتی ډېرې ښه خبرې زکړې وي ډېرې شیرین خبرې به کوي نو دا مرشو نو خفص کې چې دا مرشو نو ورون مې ډېر په خفه شول او ان تر دې هدا چې هغه مریض شول یعنی تر یو میاشت پورې دا په بسر کې وایي په ستو بای کېدله خفه کېدل هر وخت به یادول توتی
د مارغانو او انسانانو ترمنځ یو شمېر مشترک ناروغي هم موجود دي ډاکټر فرحات چې د کابل ښار په یو حیواني کلینیک کې وترنر دی وایي چې لومړی باید مارغان آزاد پریښودل شي خو که چیرې ساتل کیږي نو دغه لارښوونې دي په پام کې ونیسي
پرندوابی که خصوصا د خوران نگاه میکنن پرندواب زینتی بعضا پرندهای دیگه که هستن نگاه میکنن
هغه مرغان چې په کورونو کې ساتل کیږي او یا هم زینتی دي د پخوا په پرتله ناروغي اوس یو څه کمی شوي دي ځکه خلکو هم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی د مرغانو لپاره د حشراتو ضد درمل پکار دي یو ډیر مناسب او پاک ځای باید ولري او یو ډول ځانګړي پوډر چې کوپیکس نومیږي هم باید استفاده شي دا پوډر بې بویه دي ښایي د اوبو سره یو ځای استعمال شي همداراز نور واکسینونه دي چې باید د ټولو مرغانو لپاره وکارول شي
دا تمام حیوانات باید اسی تطبیق شه
په ټول افغانستان کې د مارغانو له 1500 څخه زیات ډولونه ثبت شوي دي خو د یو شمیر مارغانو نسلونه یې د لمنځتللو په حال کې دي د کابل باغواش عامر عزیز ګل ساقب وایي چې مارغان باید په کورونو کې ونه ساتل شي دا چې ولی له غبې واورو
اغه از مونږ 1500 ډوله مارغان چې افغانستان کې ریکارډ شوی دي نه دا په افغانستان کې ژوند کوي اکثریت یې نسل ډیر کم دي د بمبارد لواجه د زنګلونو د قطوالی لواجه د وچکالوی لواجه دغه مرغان کوشش وکړي چې کورونو کې ونه ساتي پرې د آزاد طبیعت کې چې د دوی نسل اضافه سي د دوی چې هر څومره نسل اضافه کیږي انسانانو ته ګټه رسیږي کچیرې موږ دا راوړو خپل کور کې وساتو اول خو د دوی خواړه نسو تهیه کولای بل کېدای سي مختلفو ناروغیانو باندې اخته یي چې حتی کورنیو ته خطرونه ده او بعضی کسان چې کورنیو کې دغه اهلي مرغان ساتي لکه کنري او سایره او دا او دا اول خو کوشش وکړي چې دا مساتې په طبیعت کې خوشی کوي که بیا چیرې ساتي لوی قفسونو کې وساتي که بیا چیرې پوهیږي چې مریضان دي ناروغان دي او خلاف د قانون ندی بیا کولای سي چې نږدې حیواني وترنري کلینیکونو سره په تماس کې سي دوی خپل واکسینونه لري او تداویان لري دوی سره په تماس کې سي چې په موقع تداوی سي.
درنو اوریدونکو دا ود دې ونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. دا اودی ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کوچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.